چند رسانه‌ای در افغانستان.
سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجو شو سه احمد زیم تاسو ازادي رادیو وري مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلار شو خبرونه تاګل شو چې نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې د رغولو عملی چارې رسمان پیل شي د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري ایجنسی راپور لمخې له ارک څخه په خبرو شوې خبر پانه کې ویل شو چې د طالبانو رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند دی ولور پوری پلاوی په مشته نن سهار د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي نورو پراختیایي پروژو د پرانیسي په مراسمو کې د ګډون په موخه هرات ولایت ته ورسېدل د خبر پانه لمخې نو وړه د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د ترکمنستان سلیم چشمه مریسی میته په سفر په و چې د مراسم کې ګډون وکړي د ټاپي پروژې د پرنسل په مناسبت نن په هرات ولایت کې عمومي رخصت اعلان شوه د غازو د دغه څه باندې 3.7 کیلومتر وګدې نلي کې و 3.7 کیلومتر د افغانستان په خوره کې غزول کیږي د غازو دغه نلي کې چې له ترکمنستان څخه پیل او د افغانستان لاري پاکستان او هند ته غزول کیږي د ترکمنستان غاز تر هند پورې لګول کیږي ته مده چې د غازو دغه ستر نلي کې په افغانستان کې په زړګون کسانو ته د کار زمينه برابر کړي او هم دا یو هواد د ترانزیت لپاره په کال کې شاوخوا 500 بلیون ډالر اوای تر لاسه کوي د ټاپي پروژې ملي چارې سولسیزي په افغانستان کې دریدلې چې نامنی و اومده خړ بلل شوی و د امریکا د ولسمشری مرستیالي او د ولسمشری لپاره کاندید کاملا هاریس د جمهوریت پالو پر کاندید په خاني ولسمشر ډونالد ترامپ د طالبانو سره د دوه د موافقه لقبل انتقاد وکړ او هغه ته ټولو کمزوري موافقه وبلله مېرمن هاریس به ترامپ سره په لمړنۍ تلویزیونی مناظره کې برخه واخیسته او دوړو دیوبل پر پر پالیسي سختنی وکړي مېرمن رسول چې د ټرامپ اداري غمال د دې په خبره لې وی تر رسیدلې طالبان سره مستقیمه خبرې پیل کړې چې په پایله کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمينه برابر شوه د طالبانو او متحده ایالاتونو ترمنځ موافقه د 2020 کال د فبروري په 19مه لاسلیک شوه د عراق امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې هغه سیمه په یوه چاودنه کې په نخښه شوه چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه پکې ده د پیښې عراق ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د سفر په درشل کې شوې ده د عراق امنیتي ځواکونو رسنی دفتر په بیان کې ویل دي چې دا چاودنه د شپې په شاخوي ولس په جوړ د هوایي ډګر په غزه کې واوریدل شو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف سلاکاران کار تر اخلي بیان زیاتوي چې عراق امنیتي ځواکونو ونه شکړل د دې چاودنې ولې معلوم کړی او هیڅ ډلې هم د دې هغوی مسولیت نه دی منلای د دې چاودنې د تلفاتو په اړه سندسي معلومات نشته او امریکایي چارواکو هم تبصره نه ده پرې کړې په عراق کې د ایران پلوي وسلوالو له تیر ولس میاشت رئیس بیا بیا د امریکایي ځواکونو پر اډو عملي کړی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن وايي متحده ایالات ته کوي چې د اوکران له خوا د روسیې پر ضد په روانه جګړه کې د اوږده واټن وشتونکو وسلو پر کارولو بندیز پاتې ورسوي ښاغلی بایدن پرون د دې پوښتنې په ځواب کې چې متحده ایالات به دا بدلون ومني کنه په ځواب کې ویل چې ته د حکومت د هڅې پیل کړې دي متحده ایالات له دې مخکې په دې برخه کې چې اوکران ته په روسیه کې دننه په امریکایي وسلو د امرو اجازه ورکړې کنه زړه نازړه وو ځکه دا اندېښنې وي چې جګړه به لا پراخه شي د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکي تیرونې له ویلي ویډیو سي ودونو غوښتل چې د بندیز پایت ورسوي له هغه وروسته بیا چې اسرائیل له پاوزو منل چې په لیدي زغړه کې د پاوزیان په ډزو کې خایو امریکایي فعال وژل شوی امریکایي جګپورو چارواکو پرون سه شنبه له اسرائیل وغوښتل چې په لیدي زغړه کې پر خپل عملیات کې بدلون راولي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویل د ګومان کوي چې د ایسنوریسکي اکل وژل یو پیخه وخو د بارني چار وزیر انټیر بلنکن او د دفاع وزیر ربیټ استن هغه به دلیل او د نتوجي وړ پیخه یاد کړه او ورسته خبرم د کرکټ له ډګره د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ یوازینی ټیسټ سیلینن په دریم ورځ عمل لوبي پراته پایت ورسیده د راپور مخې ده په ګریډر نویدا لوبغالي کې چې د افغانستان کوربلل کې نن سهار یو ځل بیا سخت برانو شي چې لکبلې په دریم ورځ هم د لوب چې له دوه شپږ ورځې رئیس پلان شوی ونه شو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو د امریکا ولسمشر ټاکنو نمندانو ناندري په دې اړه خبرونه کوي ووري او نن د سپتمبر ولسم پر امریکا د القاعده شبکې د ترګریز بریدونو 23 کال پوره شو
All the other is a blockdown.
په دې اړه درته تفصیلي راپور هم لرو. له نور ولایتونو د کندهار شیره خوړلو ته د مینوالو زیاتېدل.
دا شیریغه ته زه دا اته کال کې راځم درمخم دلته خور اوس بارسوي عادته.
خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو که کولی سئ موږ سره پاتې شئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا ولسمشر زټا کونکو مندانو د خپل مناظره پر مهال افغانستان د امریکای ځواکونو وتلو له طالبانو سره د دوه تړون د تاریخ بدترینه معامله او شرمونکې شیبه وبلله. کاملا هریس خپل سیال ډونلډ ترامپ تورن کړ چې له طالبانو ترګریډل سره مذاکره وکړه او د افغانستان په خونی حکومت ته شاکړه. خو ډونلډ ترامپ له طالبانو سره د خپل هوکړې دفاع وکړه او د بایدن ادارې د امریکای ځواکونو وتلو د پروسی په بینظمۍ تورن کړه. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشری ټاکنو دوه نوماندانو کاملا هریس او ډونلډ ټرمپ په خپل لومړنۍ ټلویزیونی مناظره کې یو پر بل توندې نیوکې وکړې. په دې نوې دقیقې مناظره کې چې پرون د سپتمبر په لسمه ای بی سی ټلویزیون جوړه کړې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او له طالبانو سره د دوه تړون د لاسلیک کېدو ترڅنګ د منځني ختیځ د شخړو د کډوالۍ کړکېچ د جنین سخت یا ځای کولو پر حق او پر بیلابیلو اقتصادي سیاسي او ټولنیزو مسایلو بحث او خبرې وسوې. د ډیموکرات ګوند نوماندې کاملا هریس په خپل سیال ډونلډ ټرمپ نیوکه وکړه چې له طالبانو سره یې بدترین تړون لاسلیک کړ.
Donald Trump, when he was president, negotiated one of the weakest deals you can imagine. He calls himself a deal maker.
Donald Trump چې ولسمشر و یو د ټولو کمزوري هوکړه چې تاسو یې تصور کولای شئ مذاکره وکړه او ځان یې یو معاملې کار معرفي کړ. ان د دې ملي امنیت سلاکار وویل چې دا هوکړه کمزوري او وحشتناکه وه. دا وشول د افغانستان دولت ته شاکړه او په مستقیمه توګه د طالبانو په نوم لوی ترهګر ادلې سره مذاکرات وکړل. په دې مذاکراتو کې طالبان بریالي شول چې خپل 5000 ترهګر له زندانونو وباسي.
خو د جمهوری غوښتونکو نوماند ډونلډ ټرمپ له طالبانو سره لسوې هوکړې دفاع وکړه او وی ویل چې طالبانو د دوی سرتیری وزل او په خبره یې له هغه وروسته په 13 میاشتو کې د دوی هیڅ سرتیری ته زیان ونه رسید. نوموړي وویل چې له طالبانو سره سوې هوکړه یې مشروطه وه او د دغې هوکړې له مخې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه په مرحله یي توګه وتلي وای. ټرمپ دا هوکړه ډیره ښه بولي او زیاتوي چې که دا بهیر مرحله یي ترسره سوی وای په افغانستان کې به یې د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته نه پاتې کېدل او امریکایي سرتیری به نه وزل کېدل.
Blew it. The agreement said you have to do this and they didn't do it.
هغه یعنی بایدن دا هوکړه خراب کړه. تړون کې راغلی و چې موږ باید دا او دا کارونه کړی وای خو هغه دا ونه کړل. موږ هوکړه لمنځه یوړه ځکه دوی پر خپل ژمنو عمل ونه کړ. زه غواړم پر بلې موضوع خبرې وکړم. زما په اند دغو کسانو تر ټولو بد خروج ترسره کړ او دا زما په اند زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو شرمونکې شیبه وه.
خو کمالا هریس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د جو بایدن له پریکړې یو ځل بیا ملاتړ وکړ او ویل چې په دې اړه د نوموړي له پریکړې سره همغږي وه. ټرمپ د جو بایدن اداره وننګوله چې له افغانستانه یې د ځواکونو وتلو په بهیر کې ښکیل کسان له دندو لرې نه کړل او زیاته کړه چې که زه څوک ګورم چې خپل کار سم نه ترسره کوي لری کوم. یې دا په داسې حال کې ده چې د 2020 کال د فبروري په 9 د ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې هوکړه لاسلیک سوه. له دې وروسته د 2021 کال د اګست په 15 په افغانستان کې تیر جمهوري حکومت سقوط وکړ او د همدې میاشتې په پای کې د جو بایدن د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو 3 کلونو کې د امریکایي چارواکو له لوري په وار وار د دوهې له هوکړې نه په سرغړونو تورن سوي خو طالب چارواکو دا تورونه رد کړي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي او د زده کړو کار په ګډون یې په بېلابېلو فعالیتونو کې د دوی ګډون منع کړی دی. دغه راز د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
نن په افغانستان کې د ټاپي پروژې چاري په رسمي ډول پیل شو. په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پیل رسمي مراسم د ترکمنستان په سلیم چشمی ماري سیمه کې جوړ شو. په دې مراسم کې د طالبانو د رئیس وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی دولتي پلاوی ترکمنستاني چارواکو برخه اخیستې وه. د اقتصادي چارو شمیر کارپون هم وایي چې ټاپي پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې، کارمندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نور جزئیات د سړا ککړ په راپور کې.
د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي او یو شمېر نورو پراختیا پروژو عملي چارې نن د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شوې. دغه مراسم چې د ترکمنستان په سلیم چشمه سیمه کې جوړ شوی و، د طالبانو حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند او د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بیردی محمدوف په کې برخه اخیستې وه. ملا محمد حسن اخوند په دې مراسمو کې وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې ارګ نن په خپله اکسپانه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان ولسمشر سردار بیردی محمدوف چې د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې سره وصل شوی و، وویل د دغو مهمو پروژو پلي کېدل نه یوازې د ترکمنستان او افغانستان په ګټه دي، بلکې د سیمې په ګټه هم دي. د یادونې ده چې نن د ټاپي پروژې تر څنګ د نفت او ګاز، انرژي او ترانسپورت په برخه کې د یو شمېر نورو پراختیایي پروژو کار هم عملا پیل شو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په یوه خبري کانفرنس کې چې طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون خبر کړی ویلي د ټاپي پروژې لومړی فاز هرات ولایت، دوهم فاز یې له هرات څخه هلمند ولایت، دریم فاز کندهار ولایت ته، او څلورم فاز کې بیا ګاونډي هیواد پاکستان او بیا وروسته هندوستان ته رسیږي. مجاهد زیاته کړه چې په یادو ولایتونو کې د پروژو په بشپړېدو سره به د ګاز کارونې مرکزونه هم جوړیږي چې د افغانانو د ګاز اړتیاوې به په ټیټه بیه پوره کوي. د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال وایي ټاپي پروژه د افغانستان د اقتصادي ودې، کارموندنې او اقلیم په برخه کې ډېرې ګټې لري. نوموړي زیاته کړه
د دې اقتصادي عاید نه پر علاوه دې سره یوه ځمکنۍ لار هم تیریږي او مالدار زموږ خلکو ته د استخدام فرصتونه برابریږي. ډېر کسان به په دې کې په کار کې وګمارل شي. زموږ په اقلیم باندې د سون موادو باندې دا مثبت تاثیر لري. د ترانزیت ګټه یې هم بله فایده ده. نو په دې ترتیب سره دا پروژه د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده.
یو شمیر افغانان هم د ټاپي پروژې د رسمي کار پیل ته خوشبینه دي او د افغانستان پرمختګ لپاره یې اړینه بولي. د کابل اوسیدونکي اجمل ازادي راډیو ته وویل
ټاپي پروژې په اکله زما نظر مثبت دی. د افغانستان ډیر خلک همدغه سي خوشبینه دي همدغه سي پروژې ته چې د لوی لوی پروژې کولای شي چې د افغانستان د اقتصادي ناورین یو څه د منځوي شي.
ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان لاري پاکستان او هند ته لیږدوي. د ګازو د دغې څه باندې 1300 کیلومتر اوږدې نلیکې او 1400 کیلومتر د افغانستان په خاوره کې غځول کیږي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ارکوي د دې پروژې د ترانزیت له درکه به د افغانستان کلنی عواید شاوخوا 400 میلیون ډالرو ته ورسیږي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2018 زیږدیز کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. خو په افغانستان کې د رغونې چارې د 2013 په فبروري کې درېدلې وې چې نامنی یې یو عمده خنډ بلل شوی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر 18 پر امریکا د القاعده شبکې د خنړۍ ترګریزو بریدونو 30 کاله پوره شول. د 2001 کال د سپتمبر پر 18 د القاعده شبکې غړو سلور الوتکه يرغمل کړي او به د غو په وسیله د امریکا د نن بریدونو وکړل. امریکا له دغه بریدونو نږدې و مې شروع سره د القاعده شبکې زینې زپنې په هدف پر افغانستان بریدونو پیل کړل. اولته شل کاله جګړه وکړه. دا چې په غوړه څه پیښ شول، القاعده شبکه اوس په افغانستان او سیمه کې سر ډول وضعیت کې ده او آیا لسیمه افغانستان بیا پر امریکا رو لویدوز اهداف و دوارتا بل برید ویره پرزایده. اسد الالودین پر دغه تفصیلی راپور چمتو کرده ده.
د 2001 کال د سپتمبر 18 هغه ورځ چې د القاعده شبکې غړو په امریکا کې څلور الوتکې يرغملې او د وسلې په توګه یې خونړي بریدونه پرې وکړل. All the other is a block down. برید کوونکو دوه الوتکې په وقفي ډول په نیویارک کې د امریکا د نړیوال سوداګرۍ له اسمان څخه برجونو سره وجنګول. حمله کوونکو دریم الوتکه په واشنگتن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ټکر کړه او څلورم يرغمل شوی الوتکه پنسلوانیا کې کوم هدف ته رسیدو مخکې په یو کاروانده کې راپریوته. د القاعده شبکې په دغو ترهګریزو بریدونو کې 2901 کسانو وژل شول چې د امریکا دغه وخت ولسمشر جورج بوش د بریدونو د څیړنو او لاملانو سره یې د حساب کتاب ټټر وواه. پر امریکا له دغو خونړیو بریدونو نږدې میاشت وروسته متحده ایالاتونو پر افغانستان بریدونه پیل کړل. د طالبانو رژیم نسکور کړ او د نړیوال اطلاف په چوکاټ کې خپل لسګونه زره سرتیری افغانستان ته ولېږل. دا چې پر امریکا د القاعده شبکې لبریدونو وروسته اوس القاعده شبکه سیمه او افغانستان کې په څه وضعیت کې ده د چارو کتونکو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د واشنگتن د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي وایي القاعده د محل د ستراتیژیک چپتیا په حال کې ده، خو په وینا یې افغانستان کې د طالبانو حکومت ورته فضا ډاډمنه کړي.
القاعده اوس خوندي ځایونه لري په افغانستان کې طالبان را تکسره او نتیجه کې هغه ځای ورکړی دی او د فعالیتو د پاره اجازه ورکړی دی، مګر القاعده فعلا په افغانستان کې د یو ستراتیژیک خاموشي په حالت کې ده. نه غواړي چې طالبان ته د سرغوګۍ پیدا کړي، مګر په خپل فعالیتو په دا خوشاله دي چې طالبان ځای ورکړی دی، اما کوشش کوي چې په آینده کې خپل قدرت ټول کې تقویه کړي. استخباراتي ډلې په دنیا کې په ملګرو ملتونو کې نور ځای کې دا وایي چې القاعده فعلا د ځان د سمبالولو لپاره په یو مرحله کې تیریږي.
امریکا د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو د ځپنې په هدف په افغانستان کې شل کاله جګړه وکړه چې د خپل تاریخ اوږده جګړه ای و. خو د القاعده بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن چې طالبانو پناه ورکړې وه د 2011 کال د می په دویمه اسلام آباد ته نږدې په ابتابات کې وواژه.
د 11 سپتمبر 2001 د واقعې نورسته درويس کاله تیری
خبريال او د چارو شنون کې سمي يوسفزاي وای د اسامه وجل کېدو او بیا د 2022 کال د جولای په 13مه په کابل کې د القاعده د بل مشر ایمان الزواهری وجلو د شبکات د پټکو په ظاهر لپخو او عملیاتي قوته وغورځوله. خاغلی یوسفزی ازادي رادیو ته ویل د محل د فلسطین ځنی خواخوږي هوادونه له القاعده شبکې سره مرسته کوي او په وینا یې په غزه کې د اسرائیل جګړې او زورزیاتی القاعده ته د نورو جنگیالیو د جذب فرصت برابر کړي.
دا وخت القاعده یو ایديالوژیکی یا نظریاتي وجود خلري چې ځنی خلک ممکن په خاموش ډول باندې د دوی حمایت کوي، خو اپریشنل یا د عملیاتي قوت یا تقریبا یا لمنځه تللی ده یا د دوی پالیسی دا چې دا وخت ځانونه خاموش نیولې دي. خو زه فکر کوم چې د اوس چې څه په فلسطین کې پیښیږي، د اسرائیلو لخوا کوم ظلمونه کیږي او د دې تر شا د امریکې چې کوم حمایت ده، دا به یو ځل بیا القاعده ته موقع په لاس ورکړي چې ډیر هغه خلک چې غواړي خپل د زړه بړاس یا ایدیالوژیکي بړاس یا قهر په امریکایانو یا په غرب وباسي، هغوی به د القاعده طرف ته راځي تر څو د غرب نه د اسرائیلو له طرفه چې څه کیږي له فلسطینیانو سره د هغوی غچ واخي.
د امریکا د کانګرس د یوې څېړنې له مخې القاعده شبکه په 1983 کال کې د اسامه بن لادن لخوا جوړه شوه چې غړي یې عربان او هغه جنګیالي و چې افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد لسرو لخر سره مبارزه کوله. د القاعده شبکې د جوړېدو هدف هغه مهال د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اسلام پالو ډلو او اسلامي نظریو پلوي بلل شوی وو. د تیري اگست میاشتې په روسیو کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویل له افغانستان بیا د سپتمبر دی ولسمې پیښې ته ورته برید ګواښ موجود دی. هغه مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي دورانی دغه ادارات کړه او ویل برعکس له پاکستان د بریدونو خطر موجود دی. د منځني ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبید الله برهانی وایي د سیمه یو شمیر هوادونه په لوی لاس هڅه کوي افغانستان نارامه وخی او په خبره یې امریکا خپل پر افغانستان او سیمه څارنه لري او د ځان په وړاندې هر ډول احتمالي ګواښ د فکولای شي.
ځینې طرفونه د خپل سیاسي اهداف لپاره وایي چې په افغانستان کې القاعده ځای پر ځای شوی دی یا نور ترهګري ډلې ټپلې دي، اما د امریکا متحده ایالات په یو شکل نه یو شکل غواړي چې وایي چې نشته، بلکې په دغه شکل باندې چې د خلک ورته د اندېښنې لري یا ګواښونه یا کوي تصور ورکوي داسې څه نشته، بلکې دوی د اوسنی حاکم نظام سره ډیر په دې مسایلو کې یا په امنیتی مسایلو کې برخه لري، او د هم د دې نه ماسیوه د افغانستان فضا باندې هم د امریکا متحده ایالات تیاری زی راځي، او یا کشفی تیاری چې هلته منطقه نه افغانستان بلکې منطقه ساری.
تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او نورو ترهګریزو ډلو فعالیت لری ساری او اجازه نه ورکوي چې دغه شبکه یو ځل بیا نړۍ وګواښي. که څه هم القاعده شبکې د الزواهری د مارک تر اعلان وروسته په رسمي ډول نه دی ویلي چې دغه ډله څوک رهبری کوي، خو ملګرو ملتونو د 2023 کال په فبروري کې وویل چې سیف العدل د دغه شبکې داسې مشر دی چې کوم سیال نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مصری تبع سیف العدل دا مهال په ایران کې پټ دی، او دوی پر سر $10 میلیون جایزه هم ایښې ده. د طالبان یو لوړپوړی غړي چې مو د وړاندې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په افغانستان کې د القاعده حضور ته اړتیا نشته، او په خبره یې د القاعده هغه غړي چې پخوا افغانستان کې وو اوس متواري او خپلو هیوادونو ته تللی دي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل چې القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي، او د دې شبکې جکپوري چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي، او په یو راپور کې ادعا کړي چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان او روزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور پټکو القاعده شبکې پکې څلور روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي. امنیت شورا ویلي چې القاعده شبکې په پنچیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات جوړ کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعت د امریکا ولسمشری د انتخاباتو دیموکرات او جمهوری پال کاندیدانو د ولسمشر مراسل کاملا هارس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په لمړنۍ مناظره کې ګډون کړ. په دغه تلویزیونی مناظره کې د دوړو کاندیدانو څرګندونه خایي لدی سره مراسل وکړي چې کوم یوې په نظر شمیرونو کې مخکخ دریز خپلوي. نور حال په دې راپور کې
د کاملا هارس او ډونالد ټرمپ له لومړنۍ ټلویزیونی مناظرې وروسته په نظر شمیرونو کې دواړه کاندیدان ډیر سره نږدې دي. د ټلویزیونی مناظره چې د IBC شبکې لخوا تنظیم او په مستقیم ډول خبره شوه، ښایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو اړوند چې یوازې 55 ورځې ورته پاتې دي، هارس او ټرمپ ته د دې ښه فرصت برابر کړی و چې کوم یو ترې ګټونکی راوځي. که په هغه کې یو لوری ډیر بریالی وو، په یقین ویل کېدای شي چې هغه به هارس و. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د هاریس پر ادارې د اقتصادي او د کډوالۍ پر پالیسیو چې دواړه د رای ورکونکو لپاره ډیر مهم موضوعات ګڼل کیږي په انتقادونو سره مناظره خپل کړه. د ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیال کاملا هاریس تر مشرۍ لاندې اداره کې په متحدو ایالاتونو کې انفلاسیون لوړ شوی چې د منځنۍ او ټیټې طبقې امریکایان زیانمن کړي دي. د غیر قانوني کډوالۍ ستونزه پراخه شوې چې د ښارونو پر بودیجې فشار زیات کړی دی. هارس چې په پیل کې قهر جن بریښې ده، ډېر ژر هغه مهال ځان راټول کړ چې د بحث موضوع سخت جنین ته چې د هغې د قوت ټکی بلل کېږي بدله شوه. نوموړی ټرمپ تورن کړ چې په دې برخه کې له ښځو آزادي اخلي. ټرمپ د سترې محکمې د 2022 کال د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې سخت جنین ته د اجازې ورکولو نږدې 50 فدرالي قانون یې لغوه کړ، او ایالتونو ته اجازه ورکړه چې په خپله پرېکړه وکړي چې دې کار ته اجازه ورکوي، او هغه هم په څه ډول شرایطو کې. هارس په دې موضوع کې چې د هغې ول اصلي دندو ښکاري بریالۍ و، او په استفادې خپل سیال ولمساو چې له متن پرته د خپل ځان او سابقې په اړه وغږېږي. نوموړی ترامپ تورن کړ چې د امریکایي رای ورکونکو په فکر کې نه دی. هارس همدارنګه په نورو مهمو برخو کې هم د ټرمپ څرګندونه چې ویلې دی به پکې بریالۍ وي کمزوري وبللې. هغې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې موافقه یوه وحشتناکه موافقه یاده کړه. ترامپ هارس یو مارکسیست وبلله، او هغه تورن کړ چې په واک کې درې کاله له پاتې کېدو وروسته تر اوسه خپل پلانونه نه دی په ډاګه کړي. کاملا هارس په دې مناظره کې یو بل هدف هم تعقیبوه، او هغه دا چې رای ورکوونکو ته ځان ور پیژني، او هغه ته وښيي چې پر مهمو موضوعاتو کې د دې دریز څه ډول دی. د یوې وروستۍ نظر شمیرنې موندنې ښیي چې د رای ورکوونکو له څه باندې 1/4 برخه 50 کلنه مرستیال ولسمشره درسته نه پیژني. هرس چې یوازې وونه د مخه د دیموکراتانو لخوا د ولسمشری د کاندید په توګه راڅرګند شو، تر ډیره له رسنیو ځان لري ساتلی او یوازې یو مرکه کړی ده. د دې په پام په دغه تلویزیونی مناظره کې د هرس راڅرګندېدل د هغې د کمپاین لپاره ډیر مهم بلل کیږي. هرس د خپل پالیسۍ د ځینو ټکو یادونه وکړه، خو په دې اړه یې ډیر جزئیات ورنکړل. اتاویا کلن ترامپ بیا تر ډیره له زغمه کار واخیست او د هرس پر زیانګالو ټکو لکه د کډوالۍ او اقتصاد په مسایلو کې پر هغې پر لفظي برید تمرکز کړی و. ښایي نوموړي د اقتصاد په برخه کې یو څه بریالی شوی، خو ډیر تمرکز نه درلود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي، ښایي نتیجه په وو ولایتونو کې یو لږ شمېر رایه ورکوونکي چې نه پوهېږي چا ته رایه ورکړي وټاکل شي. هرس او ټرمپ اړتیا لري چې دغو رایه ورکوونکو ته قناعت ورکړي چې د خپل سیال پرتله کاندید یا کاندیده ده. د هرس کمپاین ویلي چې کاندید په دې مناظره کې بریالی و او له هغې وروسته یې له ټرمپ سره د بلې تلویزیوني مناظرې وړاندیز وکړ، خو ټرمپ وویل دغه وړاندیز ځکه شوی چې هرس د تېرې شپې مناظره ډېره سخته بایللې. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د کاندیدانو ترمنځ تلویزیوني مناظره به په هغې یوازیني ځای کې د رایو پر بهیر اغیز وکړي چې د انتخاباتو برخلیک ټاکي؟
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
کندهار ری شریخ چې د دوبی په موسم کې پلور خورا زیات وی، د کندهار ترڅنګ د نور ولایت اوسیدونکو هم ځانګړي مینوال دي. که څه هم د اسري ماشینونو پر تاک سره په زیاتو برخو کې بدلون راغلی، خو کندهاري شریخ خلا هم په پخوانی دودیز باندې جوړیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د شکاپور بازار په دې شریخ پلورنځي کې خلک او ماشومان د شریخ خوړلو لپاره راټول شوي دي. د ګرمۍ په دې موسم کې د کندهار ښار په بیلابیلو بازارونو کې د کنداري شریخ پلورنځي کار شاو پیرودونکي ډیر دي. د کندهار هرات بازار، شکاپور بازار او د خات کوڅې شریخ په دې ولایت کې ځانګړی شهرت لري. عبدالله جان چې د کندهار د میرویس منی اوسیدونکی دی او هر ورځ له خپل ملګري سره شکاپور دروازې ته د شریخ خوړلو لپاره راځي، وایي دا د ملګرو سره د وخت تیرولو یو ښه بهانه ده.
دا شریخ ته زرات اته کال کې راځم، در مخم د تخور اوس بارسي وی عادت چې شسته شریخ دی معنا راځو د دې دغه شریخ راځو اوس مې ما جانیان راځته دي چې دا شریخ ته نو په دراغه دې دغه شریخ
کنداري شریخو د نور ولایتونو د خلکو پاملرنه هم ځان ته اړولې ده. د هلمن وسیدونکو خان محمد چې د کنداري شریخو ځانګړي مینوال دی، وایي
بل څه راځو ترازو خو ما خزم ترازو شپات کې اوس د ګرمۍ په موسم
کې
شریخ چې یو ډول دودیز خواړه دی، لشدو بوري یخ او ځنو نورو طبي مواد جوړیږي. عبدالکریم چې د کندهار په شکاپور بازار کې د شریخ پلورنځي لري، وای شریخ موسمي خواړه دی. کله چې هوا ډیره ګرمه سي نو خلک دلته راځي او د شریخ په خوړلو خپل تند ماتوي.
ډیر مینواله لري د ازمر شریخ دکانونه په تیر بیا خلکو ته معلومی شي د ازمر دکانونه بیا بیخې مینواله لري. دا د اختر شپې ورځې چې راسي لار نه یو، د جمعې ورځ چې راسي لار نه یو، پکښې کې بل د ښه سرم کوشش کوو چې ښه شی جوړ کړو. کاول پسرلی کې بس د شریخ سیزن دی، بیا نو زادر ډېر وخت پر شریخ جوړو، بیا په لده وسره شروع، بیا په لده و شریخ دواړې
سره لدی چې په عصري ماشینونو سره د شریخ جوړول ډیر اسانه سی. خو د کندهار په زیاترو بازارونو کې لا هم شریخ په پخوانی دودی زبانه جوړیږي. شریخ پلورونکي شیدیا او خواجه په یو ځانګړي اله کې اچوي او د غلسکولو او یخکولو لپاره په ساتونو ساتونو په مالګا او یخ کې وهي ترڅو چې شریخ جوړ سي. خو د کندهار د هرات بازار یو شریخ پلورونکي احمد الله په لومړي ځل د شریخ جوړولو لپاره له عصري ماشینونو څخه استفاده کوي. هغه وایي د عصري ماشینري په مرسته یې کار اسانه سوي او د څو ساعتونو پر ځای په څو دقیقو کې شریخ جوړوي.
دستي اوس برقي ماشینان وسایل وتلي دي، هغه کې ډېر وسا جوړیږي. وخت یې موږ په دا لاسي جوړوي، هغه نو یخې مالګو کله یو انسان بغیر د ورځو سره مصرف. اوس برقي ماشینان وتلي دي چې ډېر واچو بنزین کې به د خپل یو شریخ شو.
په کندهار کې خلک د کلتوري دودونو لمخي په کوزدو ودونو او د خوشي په نورو محفلونو کې خپل میلمنو ته شریخ ورکوي. شریخ په دې سیمه کې د خوشي او میلمستیا د ځانګړو خوړو په توګه پیژندل کیږي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. مخکې تر دې